شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې تاسو ته شراغ لاس وایو. د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبې ورځ ده. د سرطان دیارلسمه نېټه ده، د 1309 هجري لمریز کال. نن د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. د ازادي راډیو اورېدونکو دا خبری خپرونه ده، لکه څنګه چې مو واورېدل په خپرونه کې په پیل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په میمنه ښار کې د نظام الدین قیصری د پلویانو اعتراضونه نن دوهمه ورځ په تاوتریخوالي واوښتل. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي، او راپورونه وایي د سوریې په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. په میمنه ښار کې د نظام الدین قیصری د پلویانو اعتراضونه نن دوهمه ورځ په تاوتریخوالي واوښتل. د فاریاب د روغتون مسؤلین وایي چې په دې ترڅ کې یو تن وژل شوی او شپږ زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي سیمه اوس د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. ښاغلی قیصری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پیاوړی پلوی او د ولسي پاڅون یو قمندان دی چې تېره ورځ نیول شوی او پر هغه د لګول شوي تورونو د سپینولو په هدف کابل ته انتقال شوی دی. که څه هم د دفاع وزارت پر نظام الدین قیصری د لګېدلو تورونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو څه موده وړاندې نوموړي په یوه ویډیو کې د فاریاب والي امنیت قمندان او ځینو نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې که جمعه بازار سقوط سي او کسان یې طالبان محاصره کړي نو دوی به ټول چارواکي ووژني. نوموړي همداراز ولسمشر محمد اشرف غني ته خاين ویلي و. په بغلان ولایت کې پرون شپه درې کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. دا خبره د بغلان د بورکې ولسوال شمس الدین شهاب نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د نفوسو د احوال د ثبت ادارې دوه کارکوونکي او د یوه سیمه ییز قمندان ساتونکی تېره شپه د طالبانو لخوا د بورکې د یوه سیمه ییز قمندان ملا امیر محمد پر کور په برید کې وژل شول او دوه ساتونکي ټپیان شول. یو بریدګر هم په ځوابي ډزو کې ټپي شوی دی. که څه هم د بورکې ولسوال شمس الدین شهاب د دې برید مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو تر په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوځ د لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره په دې خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سوله ټینګه سي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په دریو ورځو کې په اولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره موقتی دوه اړخیز اوربند وکړ چې ویل کېږي پاکستان پکې اساسي رول لوبولی دی. خو د اختر تر دریو ورځو وروسته طالبانو د افغان حکومت اوربند وړاندیز رد کړ او یو ځل بیا یې خپل بریدونه پیل کړه. افغان ولسمشر اشرف غني هم د شنبې په ورځ پر طالبانو د حکومت یو اړخیز اتلس ورځنی اوربند پای اعلان کړ او ویل چې افغان پوځیان د خپل عملیات له سره پیل کړي. راپورونه وایي د سوریې په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د بنسټ ایښودونکي ابوبکر البغدادي یو زوی په عملیاتو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم یوې ویبپاڼې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پورې منسوب ده تېره شپه ناوخته دا اعلان وکړ. دغې ډلې په یوه بیان کې چې په هغه کې د یوه ټوپک لرونکي کس انځور هم خپور شوی ویل شوي چې حذیفه البدري د روسانو او نصیریه پر وړاندې عملیاتو کې وژل شوی دی. اسلامي دولت ډلې د علوي مذهب اقلیت ته چې ولسمشر بشار الاسد هم د امنی اقلیت دی نصیریه وایي. اټکل دادی چې اوس مهال د اسلامي دولت ډله د سوریې یوازې شاوخوا 3% سیمه په واک کې لري. امریکایي او عراقي چارواکي په دې باور دي چې البغدادي ژوندی دی او په سوریې کې د عراق پولې ته نږدې سیمو کې اوسېږي. د بریتانیا پولیسو ویلي یوه ښځه او یو نارینه چې روغتیایي حالت یې ډېر خراب بلل سوی موندلې دي. ویل کېږي دوی کېدای سي په یوه ناپېژند مادې بېسته ده سوي وي. د پولیسو په خبره دا پېښه په امسبوري سیمه کې سوې ده. پولیسو زیاته کړه دا ښځه او سړی یې وروسته له هغه په بېهوش حالت کې وموندل چې د جون په 10مه یې د امسبوري له سیمې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. امسبوري له سالسبوري 12 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. پولیسو ویلي لومړی فکر کاوه چې دغو کسانو کېدای سي نشه کړې وي، خو برخو څېړنې روانې دي. په مارچ میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل په سالسبری ښار کې په بیهوش حالت کې موندل شوی و. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لومړنۍ حذفي مرحله تېر شپه پای ته ورسېده او په دې توګه اته ټیمونه بل دور ته لار ومونده. یوروګوای، فرانسه، برازیل، بلجیم، سویډن، انګلستان، روسیه او کروشیا به په بله مرحله کې برخه ولري. د دې شپې په لوبو کې سویډن وتوانېده چې سویس ته د صفر په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړي. انګلستان هم څلور د درې په مقابل کې کولمبیا ته ماته ورکړه. اوس په د دوو ورځو لپاره وقفې وي او د جمعې له ورځې څخه به د فوټبال د نړیوال جام د دې لوبو بل پړاو پیل شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو د دولس بجې او شپږ دقیقې اوریدونکو د خبرونو مو تر وی بجې د تاسې زموږ خبرونه هم د اوس لایف زموږ پر ویب پاڼه اوریدلای سي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. اوریدونکو په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د افغانستان د جمهوري ریاست پر یو ورستي پریکړه انتقاد لري.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست دی کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوري مقام ته وړاندیز کړی وو، د هغه جملې نه فقط پرون او ویش نفر منظور شول او مختر لیست
دغه کسان چې د کمشنرانو په توګه کاندید شوی وو او رد شوی دی. د دوی ردی دلته د افغانستان د جمهوري رئیس د مطبوعاتو دفتر ځواب ویلی. موږ به په دې خبرونه کې جزئیات تر ته وړاندې کړو. هڅه کوو چې په افغانستان کې د انتخاباتو لوي وڅارونکو ادارې سره خبرې وکړو چې دوی پر دې خبرې وکړي چې په د انتخاباتو د خپلواک د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون دغه خبره تر څومره حده پورې د افغانستان پر انتخاباتو منفي اغېز کولای شي. په دې خبرونه کې به له انتخاباتو پرته په نورو مسایلو کې واوري چې د کابل په ورځپاڼو کې نن کومې مسالې چاپ شوې دي. په نړیوالو مسلو کې دې ته کتنه کوو چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بیا د ناټو پر یو شمېر غړو هیوادونو غږ کړی چې د دغه تړون د ساتلو لپاره باید زیاتی مالی مرستې وکړي او خپل ونډه پکې زیاته کړي. په خبرونه کې ونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان. اول مطلب مو د افغانستان پر انتخاباتو دی. و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وايي چې د جمهوری ریاست لخوا د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو د لیست ردیدل دوی له ستونزو سره مخ کړی دي. د دې کمیسون غړي غلام دستگیر هدایت نن له ازادي راډیو سره خبرې کړې او ویلي دي چې دوی تر څو زیات کسان د کمشنرانو په توګه په لیست کې نیولي وو او د جمهور رئیس دفتر ته یې استولي او له هغه څخه ډېره کم شمېره تایید شوي او نور کاندیدان د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري ورسول شوی لیست ستونزې درلودې. نو له دې امله همکاري تر پوښتنې لاندې راغلی ده. زموږ همکار اکرام حدیث پردیس دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. حدیث ستړی مسې او ته خو تللی وې په دغه مسله کې راپور جوړه او نور دې څه معلومات راټول کړي. مهرباني.
مننه جلال سی صاحب. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړني لیست له اعلان وروسته نن د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنر له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی تر دې دمه پورې له 200 څخه زیات شکایتونه د نوماندانو په اړه ترلاسه کړي دي. د کمیسون کمشنر غلام دستگیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته به رسیدنه کیږي، خو د جمهوریت ریاست له لوري د کاندیدو کمشنرانو د لیست ردیدو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی دستگیر نن ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون درې کمشنران باید په هر ولایت کې د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي، خو دا چې جمهوریت ریاست د کاندیدو کمشنرانو ډیره برخه نه د تایید کړي نو دوی په اکثر ولایتو کې کمشنران نه لري او دغه پریکړې د دوی په چارو باندې تاثیر شیندلی.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی وو، د هغه جملې نه فقط پرون او ویش نفر منظور شول او مختر لیست د هغه راغی. د پته سوال کده چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو تر څو دوی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د څو پړاونو له تیرېدو وروسته په ټول افغانستان کې د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو 102 کسیزه لیست جمهوري ریاست ته واستوه، خو ولسمشر اشرف غنی له دغه لیسته یوازې 22 کمشنران تایید کړل. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. خو اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ولایتونو کې د کمشنرانو د کمبود له وجې دوی مجبور دي چې دغه ټول شکایتونه په مرکز کې وڅېړي چې دغه پروسه به اسانه هم نه وي. دوی وایي جمهوري ریاست باید په دې رابطه باندې په وخت دوی ته خپل لغه کوم ملاحظات چې وړاندې کړي. خو جمهوري ریاست د مطبوعاتو دفتر بیا وایي چې لیست کې ستونزې وي، قانوني ستونزې وي، او دوی په خپل وخت کمیسیون ته معلومات ورکړي، اما په دې برخه کې کمیسیون همکاري نه کوي. د جمهور رئیس د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ان لیست را که اونا روان میکنه و در مدلس در مطابقت با قانون باشد، تمام معیارها در نظر گرفته باشد. طی روزهای گذشته همکارای ما کوشش کردن با کمیسیون شکایات موضوع شریک کنه، اما اونا علاقمندی و همکاری نشان ندادن.
دا چې اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یوه میاشت وخت لري چې 15 ورځې په ولایت او 15 ورځې په کابل کې باید د نوماندانو په رابطه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي څېړنه وشي، او له یوې خوا د دغو په لوی تعداد د کاندیدو کمشنرانو ردېدل دا هم یوه بله ستونزه ده چې اوس په د انتخاباتو په پروسې باندې ورزاف شوي. خو له دې ټولو سره سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ټولو شکایتو ته به رسیدنه کیږي، او د هیچا شکایت به که چیرته مواجه وي او اسناد موجود وي هغه به بې ځایه نه پات کیږي. بلې جلال سیسی
خیر سی حدیث پر دې ډیره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار خبري واورید. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست له لوري د دوی د کمشنرانو در کاندیدو کمشنرانو د لیست ردېدل دوی ته ستونزې پیدا کړي، او د جمهور رئیس دفتر هم خپل ځواب ویلی. خو تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پاتې منیټه دي، او سرطانه تر میزانه څومره وخت پاتې دی؟ دې ته په پام تاسو موږ ته خپل نظر راواستوئ. د ازادي راډیو ته تاسو پر افغان بي سي ماته سوا تل شمیره باندې پیغامونه راستولای سي. موږ په دې خبرونه کې تاسو پیغامونه خبرو کړو چې تاسو څه نظر لرئ، او بل خبر دا چې هڅه کوو چې په دې خبرونه کې یا په راتلونکو خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې له خپلواکو ادارو سره په تماس کې سو چې د هغوی له نظره دا مسله څونه د اندېښنې وړ ده. نو د دې ټولو د اورېدو لپاره را سره اوسئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورسو اکرام الله اکرام ته زما بل همکار به په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړي چې پر کومو مسلو یې تبصرې کړي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د ننګرهار د وروستۍ پیښې لپاره چې لامل یې د افغان هندوانو او سیکانو په ګډون 19 تنه وژل شول او 21 نور ټپیان شول د پلاوي پر ټاکل کېدو انتقاد کړی، او لیکلي دي چې په پلاو د بلاو مخه نه نیول کیږي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په کابل کې پر زنبق سلور لاري د شیوي خونړي ټانکر بم حملې سیړنې ته ټاکل شوي پلاوي ستوره وکړه چې د ننګرهار پلاوي به وکړي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې د ننګرهار وروستي وحشت ته ټاکل شوی پلاوي به هم د اوبو په سر خطونه وباسي، او څو ورځې وروسته به دغه پیښه نه د ننګرهار د ولی په یاد پاتې وي او نه به حکومت کوم اقدام وکړي، بلکې یوازې به د قربانیانو کورنۍ سوال ته راوتلي وي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د ننګرهار په پیښه کې سلامت او ملامت معلوم دی. یو اونۍ په ښار کې حتی مرغۍ پر نشو وهلی، ټول امنیتي او کشفي ارګانونه ګوته پر ماشه ولاړو، او عامو خلکو ته حتی هم په سرکونو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. نو څنګه انتحاري حمله کوونکی تر دغه ځایه ورسید؟ د سرمقالي لیکوال وړاندیز کوي چې که حکومت رښتیا هم د دغه ډول پیښو مخنیوي غواړي، نو هماغه ورځې باید د جلال آباد کشفي او امنیتي ارګانونه لاستړلي زندان ته اچولي وای. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د نظام الدین قیصاری په نیولو بحث کړی، او لیکلي دي چې قیصاری په سیمه کې په وضعیت کنټرول درلود او نیول کېدل به ستونزې وزېږوي. نظام الدین قیصاری د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم نږدې کس، او د قیصار ولسوالۍ مرستیال امنیه قمندانو چې وړ مورز د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو او کابل ته انتقال کړی شو. د سرمقاله لیکونکو د معلوماتو لمخې چې د قیصاری نیولو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نوي ستونزې پیدا کړي، او دغلته زیات شمیر خلکو په لاریونونو لاس پورې کړی دی. د قیصاری نیول د څل لپاره تر انوان لاندې په دې سر مقاله کې وړاندې راغلی چې څو کال وړاندې حکومت په خپل دغه ډول خلک د ولسی پاسون په نوم وسلوال کړ، خو جانبي عوارضو ته پاملرنه نه کیده. د سر مقاله لیکونکي په باور اوس حکومت مجبور دی چې په خپل لاس جوړ شوی او دغه ډول وسلوالو ډلو ته باج ورکړي، کنه په سیمه کې ستونزې پیدا کوي. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د قیصاری نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د شمال امنیت باید د ټیمي رقابتونو قرباني نشي. د سر مقاله لیکونکي په خبره د حکومت له لوري د قیصاری نیول د شمال او په ځنګړي توګه د فاریاب په امنیتي وضعیت بد اغیز کولای شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې که هم قیصاری د خلکو په زورولو په فاریاب کې په خپل سری او تورن دی، خو له کومه چې دغه قمندان د طالبانو په مقابل کې ښه جنګېدلی نو باید له قضیې سره سم چلند وشي. او هیواد دولتي ورځپاڼې له پاکستان سره د سوداګرۍ په پار د متقابل عمل هرکلی کړی دی. د ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي چې له کلونو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ کړي او هیڅ ډول نه غواړي چې افغانستان د پاکستان له اقتصادي انحصار خلاص شي. خو د سر مقالې د لیکوال په خبره چې اوس هغه وخت للی او افغانستان له نورو لارو له ډیرو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او په دې برخه کې د پاکستان خنډونه هیڅ نتیجه نشي ورکولی. ورځپاڼې لیکلي چې اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې که پاکستان د افغان او هند سوداګرۍ پر مخ لار پرانیزي نو افغانستان به هم د پاکستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګري وتړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غنی دا خبرې په ننګرهار کې د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره په یوه غونډه کې کړې دي.
اوس به ورسو ناجیه سپۍ ته د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. بیا ورځو نړیوالو مسلو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا سبا په جلال آباد ښار کې روزنیز پروګرام پیلېږي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له جوړېدو یې هدف دا دی چې ځوانانو ته د سوداګرۍ په برخه کې تخصصي زده کړې ورکړل شي او ورته د پانګونې فرصتونه برابر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په شمال کې د انګورو او مڼو ژر ثمر ورکوونکي ډولونه معرفي کوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پلان له مخې په څلور ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پلي کیږي. نوموړي وویل د دغه پروګرام له پیلولو یې هدف دا دی سو یو شمېر ژر ثمر ورکوونکي مېوې خلکو ته وپیژندل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2.5 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 3.8 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2.5 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1.6 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 3.50 او یو لیټر ډیزل په 8.5 افغانۍ یو پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ.
اوریدونکو ناجیه صاحب اقتصادي خبرونه درته وویل. وروسته به په دې خبرونه کې تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خبرو. نو که تاسو په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزې سره باندې پوهېدلو باندې تاسو علاقمندي لري یا دغه ستونزې سره مخامخ یاست او غواړئ چې په دې باره کې معلوماتي پروګرامونه واوري، لطفا را سره اوسئ. د زهرو په کاروان کې په مخدره موادو باندې او د مخدره موادو پر ضررونو خبرې کیږي. اوس یوه نړیواله مسأله لرو. د امریکا حکومت د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو ته لیکونه استولي او له هغوی څخه یې غوښتنه کړې چې پر خپلو پوځونو دې لګښت زیات کړي. په دې کې د امریکا یوه نږدې متحده بریتانیا هم شامله ده. اسمت ساروان دا مسأله کتلې ده، دا په استودیو کې دی را سره. ساروان صاحب، اول خو که اوریدونکو ته د دې مسلې نور جزئیات وایي.
مننه. د ولسمشر ترامپ حکومت د بریتانیا په شمول لکه څنګه چې تاسو ویل د یو شمېر هیوادونو ته لیکونه استولي دي او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې د خپلو پوځونو باندې مصارف زیات کړي. بریتانیا د امریکا یو ډېره نږدې متحده ده. د افغانستان او عراق په جګړو کې امریکا ته تر ټولو وفادار هیواد ګڼل کیږي. دا هیواد هم په دغو لیست کې شامل ده. ولسمشر ترامپ له ډېره وخته شکایت لري چې د ناتو ډیر مصرف امریکا ورکوي او نور غړي پر خپل پوزونو لږ لګښت کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداري ورکړي چې که برېټانیا خپل دفاعي بودیجه زیاته نکړي، امریکا به د برېټانیا پر ځای فرانسه خپل اصلي پوزي متحد اعلان کړي. متیس دا خبرداری په هغه لیک کې ورکړی و چې د تیر جون په 12مه یې لیږلی و او د سه شنبه په ورځ روټرز خبري آژانس څرګند کړ. د بریتانیا دفاع وزیر ګافن ویلیمسن ته د متیس په دې تون لیک یادونه شوې چې بریتانیا د ناټو یو له څو هیوادونو څخه و چې د ناټو له لوري د ټاکل شوي هدف په اندازه پر خپل پوځ پخوا لګښت کاوه.
اوریدونکو تاسې ما تاسې به په یاد بوي سروان صاحب، تاسې به هم په یاد وي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ورمخکې هم د ناټو غړو ته ځینې خبرداري ورکړي او ورته ویلي وو چې تاسې دغه خپل پورونه پرې کړی او په هغه کې پخوا جرمني هم وه. آیا په ناټو کې داسې یو حد شته چې دوی هر هیواد مجبور دی چې د هغه حد پر اساس باندې په دغه تړون کې پیسې واچوي یا په خپلو پوځونو باندې لګښت وکړي؟
د ناټو له ټاکلې معیار سره سم هر هیواد باید د خپل اقتصادي عاید په سلو کې 2% ولګوي. خو د امریکا حکومت وایي چې د ناټو اکثره غړي پر خپلې دښمنۍ عمل نه کوي او په نتیجه کې ټول پیټۍ د امریکا غاړې ته لویشي. اوس تر ټولو زیات مصرف امریکا کوي او د ناټو په بهرنیو ماموریتونو کې هم د امریکا په پرتله د ناټو د نورو غړو ونډه خورا کمه ده. حداقل موږ تاسو په افغانستان کې وینو
و ان په بریتانیا سربیره چې د امریکا نږدې متحده ده په دې کې ناټو کې خو نور غړي هیوادونه هم سلکه جرمني په دغه داور چې دوی لیک استولای دی په دې کې نور کوم هیوادونه دي؟
روټرز خبري آژانس وایي چې د ترامپ ادارې د ناټو نورو غړو لکه بلجیم او ناروې ته هم ورته لیکونه استولې دي او له هغوی څخه یې هم ورته غوښتنه کړې ده. او نیویارک ټایمز بیا وایي چې د امریکا حکومت کاناډا او جرمني ته هم دا ډول لیکونه استولې دي.
کاناډا او جرمني هم د نړۍ ستر اقتصادونه دي، نو که امریکا کاناډا او جرمني ته هم د شکایت لیک استولای، ساس په نظر کوم نور د ناټو غړي ست چې د امریکا متحدان دي خو د امریکا له نظر خپل پور پرې کړی؟
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په لیک فرانسه د مثال په توګه یاد شوې ده او ویل شوی چې فرانسه پر خپل پوز زیات لګښت کوي. نو ویل شو چې یوازې فرانسه هغه واده چې امریکا ترې خوشاله ده او په همغه اندازه پر خپل پوز مصرف کوي چې امریکا یې غواړي او د ناټو معیار ورته ټاکل شوی دی. بل کوم هیواد یادونه نه شوی.
ډیر مننه سروان صاحب. اوریدونکو د یادونې وړ بولم چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې کار چې د ناټو پر غړو انتقادونه کړی او شکایتونه کړی او حتی د دې سازمان راتلونکي د دینې کسانو نظر له پښتنې سره مخامخ کړی و انتقادونه سوی و ویل سوی چې امریکا په نړۍ کې د یو رهبر رول لري او امریکا باید خپل د موقف وساتي. که دغه مسله علاقه ورسره لري لطفا زموږ پاڼې ته ورسئ. دلته نور جزئیات او معلومات هم شته. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وربسو کونړ ته. د کونړ په مرکز اسداباد کې خلک وایي چې د چاک پاکي وبنه لري. د کونړ خلک شکایت کوي، په ځانګړي ډول د اسداباد خلک شکایت کوي چې د وچکالۍ له امله کاریزونه وچ سوي دي، رواني اوبه کمې دي او د دې سره د اوبو دغه ترمځکې لاندې اوبه ډېرې ټیټې تللې دي او دوی نسي کولای چې په اسانۍ کوی وکیني یا څاګانې جوړې کړي او دغه څخه پاکې اوبه حتی نسي پیدا کولای. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په اسداباد کې په دغه ستونزه باندې رپورټ لري.
د کونړ مرکز اسداباد چې د دوو سیندونو او د غرونو په منځ کې په لوړه او وچه ساحه کې پروت دی، هر کورنۍ نشي کولای چې په کورونو کې شخصي څاګانې وباسي او د څښلو اوبو مشکل هوار کړي. مؤسسات او حکومت د څو کورونو پر سر په کوڅو کې څاګانې وستلې دي چې اوس په اکثرو کې اوبه وچې شوې دي. د اسداباد دوه تن اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
محمد یاسین محسن د اسداباد خار کې خصوصا بدن کې لیکي د اوبو د سکلو د اوبو ډېر هټ مشکل دی. ماشومان او خلک زیر چینین او د یو ځای بل ځای نه په ټاپو کې او په لاسګاړو کې راوړي کورونو کې اسکي. چونکې د اوبو سطحه کمه شوې ده، ښکته تللي دي او کویان ټول وچ دي او خلک د ټویل وس نه لري.
زما نوم عجیب تزامت دی.
اوس اوبه خلک چېرته چې کوم ټویل پیدا کړي خوران ځي او دا غځیانه مونږ وچې راډکوي او دا غځیانه راوړي او خپل مشکل په حل.
خلک وای تل ور سره جمنی شوی چې د صدابات خارګوټی او د دم کلی د سخلو پاک او بو ستونزه به هواره شي، خو اوس هم خلک د پاک او بو تر لاسه کولو د پاره یا د منډکل چینی تزی او یا هم کوم چا چې ژور سا وهلی وي د هغوی کورونو ته ورزي او په ډیره مشکله کور ته اوبه رسوي.
د اوبو ستونزه چې ده د دم کلی به انتهایی ډیره زیاته ده. ولس اتلس کاله وشو چې دا دم کلی د دې ستونزې سره مخ ده. دغه زنانه خواران چې دی په ماخام کې دغه دشکی په سرونو باندې خودي او دغه خار کې صحیح اوبه نشته ده، خار کې بیخي نشته ده. د اوس د میلمانه زیاتره راشي نه دا داس دې معلومی نه د ماشومان د اوبو زیمانه، ځکه دا خو درونه خلک راوځي خار دی بعضې په لارو کې ناسي، نو دا غټ مشکلات دي. دغه شانه
دوی وای د اوبو د نشتون په وجه هر ماشوم او غټ بوشکی دیچکی او منګی راخستی وي او کوڅه په کوڅه ګرځي د پاکو اوبو پیدا کولو لټه کوي، چې له همدې عمله غټان له کارونو او کوچنیان له خونځي پاتې دي.
او ماشومان ورسره د درس نه ودر، ځکه ماشومان له ټول لټرالۍ لاس کې ورکړې شوي دي او راځي څو غریبانان دي سین نه وړي، څوک یې له منډکول والا چې ورته وای دی نه وړي، غم صحیح سرپنا نه لري، بس ورزیار سړی ورکې دغه غو پاکۍ ټاپکه غو پاکۍ او راجګۍ وړي.
خلک وای د ویلي اوبه ځکه نشي کارولی چې د اکثرو کورونو او لارو کوڅو ناپاکې اوبه ورسره یوځای شوي او که چا هم استعمال کړي په یو نه یو مرض اخته شوي دي.
زما نوم محمد شعیب، دم کلی اوسیدونکی یم. او ولیا چې د دم کلی سالار کانال ته ویل کېږي، یعنی دا ډیره خرابه ده، مرداره ده، ځکه دغه اوبه د صحیح نه دي. نو بیا چې څو کم ماشومانانو سکري دي ټول په اسهال باندې دغه اخته شوي دي او هسپتالونو ته وړل شوي دي.
روانې اوبه زمونږ د سکدو نه دي، حتی د غسل نه دي، حتی مالم نه دي، دونه بدبوی لري چې مالم نه کی. واده شرکتونو لای ورکړل، شرکتونو واغسته په شرمندو د خدای وشرموله. دا ټول هر څه مرداریا چې دی د ګجر د میخو خوشین دي، کولیسي خوشین دي، هر ځای کې دي. دا ټول په ولي کې روان دي، ټول خلک دي د طب او د مرستیا سره د خدای په لوی قهربان اخته کړو. زمونږ تقاضا هم دغه چې د دی اوبو په حاله ځای وو.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم هم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې والی د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست ته امر کړی چې هر څومره زر کېدی شي باید د دم کلي او اسد آباد خلکو ته د څښلو پاکې اوبه پیدا کړي.
د دم کلي د اوبو مشکل ولایت مقام هم درک کړی دی. هم په دغه اساس باندې تېره ورځ د کونړ والی د دم کلي قومي مشرانو سره ناست هم درلودله او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې دغه مشکل به حل کړي او دغه ژمنې ته د رسېدو په پارې تېره ورځ د کلیو پراختیا رئیس ولایت مقام ته هم راغوښتی او هغوی ته جدي سپارښتنه کړې. د کلیو پراختیا ریاست ټیمونه تلي، د کلیو پراختیا ریاست خپل برنامه هم لري چې په راتلونکي کې دلته د سولر پاس واسطه باندې په ښار کې خلکو ته اوبه ورسوي. همدارنګه د دم کلی د اوبو کومه شبکه چې ده په دې باندې کار روان دي چې څنګه دغه شبکه فعاله کړي.
د اسد آباد اوسیدونکو په داسې حال کې په څاګانو کې د اوبو د وچیدو او د څښلو پاکو اوبو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو سیمو کې په تیر ژمي کې د واورو او بارانونو د نو ریدو په وجه وچکالی رامنځته شوه چې د کونړ په ګډون په اکثره للمیزمکو ولاړ کښتونه لمنځه لاړل، چې اوس هم انسانان او هم څاروي د خوراکي شیانو د کمی سره مخ دي.
زما رایا زما حق
میزان د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
اوریدونکو یو دقیقه لرو تر د دې ساعت د خبرونې تر نیمایي پورې به بیا ورسېږو. د یادونې وړ بولم چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې نن به عمومي رخصتي وي، خلک به ورلوبې کوي او پټاقۍ به الوزوي، لکه موږ چې په نوروز اختر کې کوو. دوی به نن د خپلې خپلواکۍ جشن مانځي د امریکا متحدو ایالاتو په 1918 میلادي کال کې، یعنې د 13مې پېړۍ په کلونو کې د جولای په 14مه د خپلواکۍ اعلان وکړله. هغه راهیسی دا ورځ د امریکا د خپلواکۍ په نوم لمانځل کیږي او له 1941 میلادي کال راهیسې خلک دا رخصتي لمانځي هر کال. دا یوه غټه تفریحي ورځ ده په امریکا کې. امریکایان ډېر د وطني احساس لپاره دا ورځ لمانځي. سږ کال د امریکا په ځینې ایالتونو کې له خلکو څخه غوښتنه سوې ده چې چون هوا ډېره ګرمه ده، د ګرمۍ درجه ډېره لوړه تللې ده، دوی دې اورلوبي نه کوي. مثلا د شیکاګو په ایالت کې له خلکو څخه غوښتنه کړې چې تاسو اورلوبي مه کوئ، ځکه شایي په ځنګلونو کې اور ولګېږي او یو لوی طبیعي ستونزه رامنځته سي. د امریکا په ایالتونو کې نن ډېر پولیس موظف سوي دي چې د خلکو امنیت ونیسي. د بیلګې په ډول رویټرز خبري اژانس وایي چې یوازې په شیکاګو کې 15,000 پولیسو ته وظیفه سپارل سوې ده. نو د جولای 4 د نن د امریکا عمومي رخصتي او د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده. اوریدونکو اوس به ورسو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
په میمنه ښار کې د نظام الدین قیصاري د پلویانو اعتراضونه نن دوهم ورځ په تاوتریخوالي واوښتل. د فاریاب د روغتون مسؤلین وایي چې په دې ترڅ کې یو تن وژل شوی او شپږ زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي سیمه اوس د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. ښاغلی قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پیاوړی پلوی او د ولسي پاسون یو قومندان دی چې تېره ورځ نیول شوی او پر هغه د لګول شوي تورونو د سپینولو په هدف کابل ته انتقال شوی دی. تر اوسه دفاع وزارت پر موري د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. په بغلان ولایت کې پرون شپه درې کسان د طالبانو لخوا وژل سوي دي. دا خبره د بغلان د بورکې ولسوال شمس الدین شهاب نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د نفوسو د احوال د ثبت ادارې دوه کارکوونکي او د یو سیمه ییز قومندان ساتونکي تېر شپه د طالبانو لخوا د بورکې د یو سیمه ییز قومندان ملا امیر محمد پر کور په برید کې وژل شول او دوه ساتونکي ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوځ د لوی درسیس قمر جاوید بجوا سره پر دې خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سولې ټینګېدای شي. راپورونه وایي د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د بنسټ ایښودونکي ابو بکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم یوې ویبپاڼې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې منسوب ده تېره شپه ناوخته دا اعلان وکړ. د بریتانیا پولیسو ویلي یوه ښځه او سړی چې روغتیایي حالت یې ډېر خراب ښودل شوی موندلی دی. ویل کېږي دوی کېدای شي په یوه ناپېژانده ماده بې سده شوي. د پولیسو په خبره دا پېښه په امسپوري سیمه کې شوې ده. په دې اړه پلټنې روانې دي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال د سیالۍ لومړنۍ حذفي مرحله تېره شپه پای ته ورسېده. په دې توګه اته ټیمونو بل دور ته لار ومونده او د دوی د لوبو بل پړاو به د جمعې له ورځې څخه پیل شي.
د دې خبرونه خبري مطالب مو د غمره او پای ته ورسېدو. ورسو عبدالنافع همت چې دی به د مخدره موادو پر ضررونو جوړ شوی پروګرام د زهرو کاروان راته وړاندې کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشې موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور حال درکو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا وته کې وړاندې کوي.
له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په 22 بیلابیلو عملیاتو کې د نشه موادو د قاچاقو په تور 38 کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات په ننګرهار، نیمروز، بغلان، سرپل، بدخشان، کابل، بادغیس، خوست او هرات ولایتونو کې شوې چې په نتیجه کې 38 تنه قاچاقکونکي نیول شوې دي. له دې کسانو سره 9 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد لکه هیروین، تریاک، چرس، ټابلیټ کاګولی او الکولي مشروبات هم نیول شوې دي. د 1990 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 211 کسان د نشه موادو د قاچاق په تور نیول شوي او دوسی له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د سیړون لپاره استول شوي دي. له نشي مواد سره د مبارزي ادلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي چې 201 دیرش کسان د نشي موادو د قاچاق په 168 پیخو کې نیول شوی چې په دې ډله کې 14 خزي دو بهرانيان او نه تنید ملکی خدمتونو مامورین ول لدی کسانو څخه څه د پاسه 855 کیلوګرام هیروئین تر 380 کیلوګرام ډیر مورفین شپږ زره 390 کیلوګرام تریاک څه د پاسه 20000 کیلوګرام چرس څه د پاسه 14 کیلوګرام شیشه یا کرستال شپږ زره 195 ټابلیټ کا ګولې او په سلګونه لیټر الکولی مشروبات او کیمیاوي مواد نیول شوی دی.
پنیول شوی کسانو کې اوش په تتنو غوښتل چې د حمید کرجی له نړیوال هوایي ډګر څخه هیروئین هندستان او سعودي عربستان ته کاچاګ کړي. په دې کاچاګو کې د عامه خدمتونو کارکونکو د غډول لادي سرتیر څخه نیولې بیا د ملي امنیت کارکونکو پولیسو او ملي ځواکونو تر جګړن پوری نظامیانو هم لاس درلود چې کاچاګونکو ته اسانتیاوي برابرول او یا هم په کاچاګو کې ورسره شریک
وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د یوې خځې په ګډون 190 کسان د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له یو څخه تر شلو کالو پورې په بند محکوم شوي دي. په هرات ولایت کې شپږ کسان د نشي موادو د تولید، قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې دا شپږ کسان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په انجیل ولسوالۍ او هرات ښار کې نیولې دي. لومړی عملیات په انجیل ولسوالۍ کې تر سره شول چې د نشي موادو دوه تنه خرڅون کې له 1500 ګرامو هیروینو او 340 ګرامو شیشې یا کرستالو سره ونیول شول. او په دې ولسوالۍ کې د دوهم ځل عملیاتو په ترڅ کې د الکولي مشروباتو د تولید یو کارخانه کشف او په توری یو تن له 168 لیټر الکولي مشروباتو سره نیول شوی دی. دا یادونه ورده چې درې نور کسان هم په بیلابیلو پیښو کې د نشي موادو د خرڅلاو په تور لاس په لاس نیول شوي چې 4 کیلو او 10 ګرامه هیروئین هم ورسره ول. له نشي موادو سره د مبارزې اونۍ په مناسبت د نجونو او هلکانو د ټیمونو بایسکل ځغلولو سیالي وشوه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا سیالي د پنځشنبه په ورځ په داسې ډول ترسره شوه چې سیالي کوونکو دا شهر بدرګه کاوه چې نشي مواد انسان تباه کوي. دا یادونه ورته چې د بایسکل ځغلولو دا ټیم د کابل له دې سبس ولسوالۍ څخه روان او تر کاپیسا ولایت پورې به 15 کیلومتره لاره ووهي. یاد دی وی چې دا سیالي د بایسکل ځغلولو فدراسیون په همکارۍ جوړه شوه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د غزنی پولیسو کابل او ننګرهار ته د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د غزنی ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه هیروئین په بس کې له کندهار څخه کابل او بیا له هغه ځایه ننګرهار ته قاچاق کړي.
تری سعودری موټر چې پاره کې دوه مسافرین د کندهار د پاسه د کابل او د کابل څخه ننګرهار په لور یو د انرژي په کوټیو کې 10 کیلو د هیروئین د دوه نفرو سره د سپندې په ساحه کې د سګر اسول.
دا یادونه ورده چې غزنی د نشي موادو د قاچاقو په لار بدل شوی او په دې وروستیو کې پولیسو د نشي موادو د قاچاقو د څو پیښو مخه نیولې ده.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور.
ما له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ.
په کندهار کې د کوکنارو د کښت کموالی.
پښتانه سږ کال د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تیر کال په پرتله ډېر لږ.
په کورونا کې د محتاجینو علاج.
په کورنۍ کې محتاط سره سره د کورنۍ ته هم ټریننګونه ورکول کېږي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
وسویه ته مه ورځه، داسې نه چې پولیس وي.
لالا ته مه ورځه، زه به ورشم.
نه پولیس نشته، زه ورځم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه خبر ورکوي چې د نشي موادو بازارونه په چټکۍ سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې غوښتنه هم ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدودوف د سه شنبې په ورځ وویل چې په نړۍ کې د تاریاکو کښت تر پخوا په سلو کې 15 ډیر سوی او د نړۍ د تاریاکو لویه برخه په افغانستان کې تولید کیږي. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې د تاریاکو د تولید اصلي علتونه دا ګڼي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري نه کوي او دغه ډول د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه نیسي چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت، د تاریاکو تولید او په نړۍ کې د نشه یي موادو مارکیټونه پراخ شوي او د دې موادو غوښتنه هم په بېساري ډول ډېره سوې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدودوف د سه‌شنبې په ورځ په نیویارک کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بېساري توګه ډېر سوی دی. خاغلی فیدودوف په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ستونزې ته په اشاره سره وویل چې دوی به د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه مبارزه کوي.
ما له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ. د 2014 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ په نړۍ کې د تاریاکو تولید په سلو کې 15 ډیر شوی دی. تیر کال په نړۍ کې 10.5 ټنه تریاک تولید شوی چې دا د یو این او ڈی سی ادارې د کار له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د تریاکو د تولید تر ټولو لوړ اندازه ښیي. له دې تریاکو څخه 9000 ټنه یوازې په افغانستان کې تولید شوی او په دې هیواد کې د کوکنارو کښت اوس هم د پراختیا په حال کې دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ڈی سی رئیس وایي دوی هڅه پیل کړې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د قانون د تطبیق لپاره لاره هواره او د مافیایي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې هیوادونه هم راګډ کړل سي تر څو افغانستان د مالی او سیاسي ملاتړ له پلوه پیاوړی سي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت اعظمي انتقاد کوي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره صادقانه همکاري نه کوي. دا زیاتوي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د نشه یي موادو له ستونزې سره سیاسي چلند کوي.
سره له دې چې ملګري ملتونه او نور امنیتي او اقتصادي سازمانونه له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري کمه شوې او له دې سره په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او نړۍ کې خرڅلاو ډیر شوی دی. د افغانستان ډیری ګاونډي هیوادونه نشه یي موادو او قاچاق ته په سیاسي سترګه ګوري چې دې کار له نشه یي موادو سره مبارزه باندې منفي اغیز کړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شاهزاده شاهد په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مافیایي ډلو آزاد فعالیت د نشه یي موادو د زیاتوالي ستر عامل بولي. ښاغلی شاهد وایي تر څو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه نه شي، افغانستان یوازې له دې ستونزې سره مبارزه نه شي کولی.
جامعه جهانی یا د سیمې هیوادونه هیوادونو په شکل نه، بلکې قاچاق بران چې دي ملي یا منطقوي یا په جهانی سطح باندې هغه قاچاق بران د هغوی د گرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات دپاره جدي اقدامات نه کیږي، او کله چې تقاضا موجود وي په هغه اندازه باندې عرضه هم وي، نو چون قاچاق یې بهر ته کیږي او قیمتونه یې اوچت دي، دلته غریب و خلک هغه تشویقیږي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو له لارې د کیمیاوي موادو قاچاق او د دې هیوادونو له لارې نړۍ ته د نشه یي موادو ترانزیت په نړۍ کې امنیت او ثبات ستر ګواښ بولي او په دې برخه کې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ پر جوړېدلو ټینګار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو د غوښتنې او نړیوالو بازارونو په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0 9 0 15 30 0 9 8 2 0 5 5 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
اوس کندهار ته ځو او د هغه ځای د کوکنارو د کښت حال درکو. په کندهار کې د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست سرش کار په دې ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د بدیلو کښتونو له امله په کندهار کې د کوکنارو کښت کم سوی او د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د تیرو کلونو په پرتله د بزګرو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی. خو هغه بزګران چې کوکنار کري وایي دا کار د مجبورۍ او بېوزلۍ له وجې کوي. په دې اړه له کندهار څخه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي د کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د بدیلي کښتونو د ترویج په برخه کې د مرستې له امله سږ کال په کندهار کې کم کوکنار کرل سوي وه. د شکران په خبره سږ کال په دې ولایت کې پراته لس زره هکتار ځمکه کوکنار کرل سوي وه چې لس زره هکتار بیرته د کروندګرو لخوا په خپله خوښه مات سوي.
خوشبختانه سږ کال د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تېر کال په پرتله ډېر لږ و چې پروش کال تقریبا 15 زره هکتار وو او سږ کال 18 زره هکتار وو. او بیا هم خوشبختانه چې د دې د کمښت علت دا و چې تقریبا د انګلیسي د محترم موسیه د پاتې څخه باغونه وو د پستې جوړ شوله د چیلی سیسټم یا د ټي سیسټم د انګورو باغونه وه او د کاډیب څخه د پاتې څخه د محترم موسیه د پاتې څخه د چرګانو فارمونه وه.
د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس زیاتوي چې شش کال ورسره هیڅ کوم ارګان د کوکنارو په ماتولو کې مرسته نه ده کړې. له همدې امله لکه څنګه چې شایي هغه ډول د کوکنارو پر ضد کمپاین ترسره نه سو. که څه هم اوس د کندهار ښار په نږدې ولسوالیو کې د کوکنارو کښت شول سوی خو لا هم په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې موسمي کوکنار کرل کېږي. د دغه کوکنارو کروندګر او نشوهونکي لا هم کوکنار کرل خپل مجبوریت بولي. دوی وایي د بې وسۍ او سختې ناچارۍ له امله د کوکنارو کښتونو ته مخه کړې ده. احمد الله ولی احمد چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د موسمي کوکنارو نیشوي په دې برخه کې د دولت پر نه همکاري هم نیوکه کوي.
انور اغلی ورور دغه یل توخاري کار بل خو نیشتي نو سو ول غریبی نسته بل دنده نسته را ماجر شي نسته کښت کاروندان نسته پات وسو د بیا میا تی سره ویل را وتی دا یل غلی په لخارې کښتۍ پر کار با کو سو آیا لولي برابر
دې زه د خاطر سره غلی مل تنیش خو ماجر پاری کارو د دې د پاره د اجازه پر اجازه پر نه پکې دا کو په شهر کې دا شی نه ضرورت بازار کې موږ یو کار برابر کوي پاره وکړو نه په پر کې مل ته برابر نه یو بل کار نه یو بل کار چې موږ پاره وکړو موږ پر کې رو په دې خطر باندې تر ازو په لاره کار په یاد پاره ګورنه ولا نه پسی
سره د دې چې په تیرو درو کلونو کې د کندهار په میوند جړی او پنجوایي ولسوالیو کې د فورزون د پروګرام د لارې د بزګرانو او کروندګرو سره د شاوخوا 22 میلیونو ډالرو مرستې سوي. چارواکي وایي چې دغه مرستې پر ځای لګېدلې خو کروندګر وایي چې دا مرستې په سم ډول تر خلکو پورې ونه رسېدلې.
صادق رښتینی وایي چې ویلې په کندهار کې د کوکنارو کښت تر پخوا کم سوی دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس په کورونو کې د معتادینو د درملنې موضوع څېړو. په دې وروستیو وختونو کې ځینو نادولتي ټولنو په کورونو کې د معتادینو درملنه پیل کړې ده. دوی هغه معتادینو ته د علاج زمینه برابروي چې د صحیح مرکزونو پر شرایطو برابر نه وي او یا د هغو معتادینو درملنه کوي چې کورنۍ یې په صحیح مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي. دا چې په کورونه کې د معتادینو درملنه څومره موثره ده، د دې درملنې عمده برخې کومې دي او د روغتون له درملنې سره یې توپیرونه څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د چتر په نوم د څو نادولتي ټولنو د مشر محمد نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کورونه کې د معتادینو درملنه څومره ضروري ده.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تګ توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي.
دا درملنه تر دې مهاله څومره ګټوره او مؤثره تمامه سوې ده؟
د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی د هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې ده د هغې سره موازي مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي. زمونږ هغه د تداوی ټیمونه د دوی کور ته هم تربیوي پروګرامونه لري. هغه د معتاد درملنه کې دوی فامیل ټول غړي شامل دي، نو نه تنها معتاد بلکې دوی ټوله کورنۍ د مخدره موادو د اضرارو څخه هم خبریږي او د درملنې طریقه هم یادوي.
کورنۍ درملنه کومې عمده برخې لري؟
زمونږ هغه ټیمونه د دوی سره کار کوي چې دا معتادین څنګه وهڅول شي چې هغوی خپله درملنه په خپله وغواړي. بیا معتادینو ته او د معتادینو فامیل ته د مخدره موادو اضرار او د هغه تداوی هغه طریقه هغه معلوماتونه دوی ته ورکول شي. د صحي خدماتو او درملو ورکونه ده او د هغې هغه طریقه ښودنه ده. هم معتاد هم فامیل ته دوی سره سلا مشورې وشي چې په څه ډول دوی اوس د احتیاط نه ځان خلاص کړي. بعضی مهارتونه دوی ته وښودل شي چې دوی کله ډیر د فشار لاندې راشي څنګه کولای شي چې فشار تحمیل کړي خو بیا مخدره موادو ته لاړ نشي. یا بعضی حرفوي زده کړې یا بعضی نور مهارتونه دوی یاد کړي چې یو خو دوی هغه خپل وخت پې مصرف کړي، دویم بیرته راونه ګرځېږي، یو دریم دای چې یو څه عایدات هم لاسته راوړي. د تعقیب په برخه کې د زمونږ د صحي ټیمونه د دوی سره په دوامداره ډول باندې کار کوي.
د کورنۍ درملنه معمولا څومره وخت نیسي؟
دا معمولا د یوې میاشتې او 15 ورځو ترمنځ وخت نیسي. خو په بعضو مواردو کې بعضی ناروغان یا خپله وجودي مقاومت لري یا بعضی نورې موانع ایجادیږي چې کله دوی په معمول ډول که ضرورت وي چې 3 ساعته په کور کې کار ورسره وشي 3 ساعته وخت نه لري، نو هغوی سه هغه پروګرام مجبور یو چې عملي کړو. خو لیکن د یوې ورځې په ځای کېدای شي 2 ورځې ونیسي. بعضی معتادین کېدای شي زیات وخت ته ضرورت ولري.
کورنۍ درملنه د روغتون له درملنې سره څه توپیر لري؟
هغه درملنه چې په مرکز کې کیږي هغلته نو دغه معتادین شپه ورځ تقریبا 3 میاشتې په هغې کې وخت تېروي. په کور کې د یوې میاشتې نه 15 ورځو کې خو بعضي مریضان کیدای شي زیات وخت ولري. په مرکز کې دغه معتادین په انفرادي ډول تداوي کیږي، خو په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټرینینګونه ورکول کیږي. او بل دا دی چې په کورنۍ کې د معتادینو هغه هویت پټ پاتې کیږي. اکثره زنانه خوښیي یا کله څوک اجازه نه ورکوي چې مرکزونو ته لاړ شي. د کورنۍ ټول غړي ورسره هم هغه د تداوی پروسه یادوي او هم د مریض په تداوی کې دوی ونډه اخلي.
تاسو د څه ډول معتادینو درملنه د هغوی په کورنو کې کوئ؟
معتادینو ته موږ د دې حق ورکوو چې دوی په مرکزونو کې تداوی غواړي او که په کورونو کې. هغه څوک چې په کورونو کې تداوی غواړي هغوی یو د خپل هویت د نه ښودلو په باره کې فکر مند وي. بل ډېر زیات ښځینه چې څوک کورنۍ کې اجازه نه ورکوي او د دې وخت هم نه لري، ځکه ښځینه د خپلو ماشومانو په روزنه کې هم ډېرې مصروف وي. بعضي مریضان هغه شرایط چې د مرکز دپاره وي هغه پوره کولی نه شي. بعضي که داسې رواني تکلیفونه ولري یا داسې تکلیفونه ولري چې هغه ډېر ساري وي، نو بیا اړینه داده چې دوی په کور کې باید تداوی شي. بل دا دی چې 3 میاشتې وخت ورکونه یو چاته ډیره مشکلې خصوصا چې کار ولري. او په بعضو مواردو کې ټوله کورنۍ یعنی خاوند او ښځې حتی ماشومان دا ټول معتاد وي. په مرکز کې داسې په ګډ حالت تداوی مشکله ده، نو په کور کې هغوی ته ښه تداوی ورکول کیدای شي.
په دې ډول درملنه کې د کورنیو توجه او مسؤلیتونه څه دي؟
یو باید هغه د تداوی د ټیم سره د هغوی د سپارښتنو په باره کې دوی عمل وکړي. بل دا دی چې د نظارت چارې دلته د کورنۍ په غاړه دي. د ناروغ سره باید دوی ښه وضعیت وکړي، ناروغان داسې فشار لاندې رانه ولي چې هغوی خفه شي یا بیا احتیاط ته راوګرځي. بل دا دی ټوله کورنۍ په تداوی کې برخه اخلي. د تداوی ټیم دوی سره په ورځ کې کیدای شي 2 یا 3 ساعته وي. نور هغه فالو اپ یا نور نظارت دا ټول د کورنۍ په غاړه دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنار بدل نشې
کوي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار تازه له ښار څخه کور ته راغلی وي او ډېر خوشحاله ښکاري چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. له دې سره سم سردار او کورنۍ سخت وارخطا کیږي. دا چې دروازه څوک ټکوي، اسلم او کورنۍ ولې وارخطا سوه، او تر دې وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیم، څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا یې؟
یار لالا، هر وخت چې په کلي کې د پولیسو موټر وینم، زه وایم چې کوکنار اړوي.
ما ډارېږه نه، اړوي د پولیسو موټر خو هره ورځ په کلي کې تیریږي او راتیریږي.
بس لالا، دا نو ستا خبرې دي چې نه اړوي. خبر یې که نه، پرونی په بر کلي کې د کوکنارو څو پټي اړولي دي.
بار کلی جلا دی او زموږ کلی جلا. لس کاله کېږي چې زموږ په کلي کې کوکنار کرل کېږي، خو تر اوسه حکومت نه دي مات کړي.
لالا، دا نوی والی ډیر جدي سړی دی. ټول ولسوالانو او امنی قومندانانو ته امر کړی چې کوکنار خامخا واړوي.
هر والی چې نوی راشي، یو څو ورځې دېخوا واخوا منډې وهي، خو بېرته اداره کورک شي. خو هم نه پوهېږم چې ته ولې دومره وارخطا یې.
زه ځکه وارخطا یم چې برما مو د پور په پیسو وایستله. د برمې ماشین او نور سامانونه مو هم د پور په پیسو واخیستل. تر څټه پورې په پورو کې غړ کیو. که حکومت کوکنار مات کړل، سوال ته باړ شو. و سړیا،
تاسې بې ځایه وارخطا یې. دا د کوکنار پاخه شوي او نه شي وهو. نه وینې چې څومره په زور کې دي؟ دومره تاریخ به وکړي چې هم به پورونه ادا کړو او هم به ډېرې پیسې را پاتې شي.
نو که یې مات کړ، بیا به څه کوو؟ له هغه خلکو سره به څه کوو چې د کوکنارو تر وخته پورې مو پیسې په پور دنې اخیستې دي؟
ښه، ته ووایه څه شی مې کرلی وای؟
غنم یا بل شی به دې کرلی وای؟
غنم نو کله دونه پیسې ګټي؟
غنم که لږ پیسې ګټي، له خطره خو وتلی دي. د کال غله خو یې را جوړوله.
ډېره ګټه چې کوي نو تاوان به هم مانی. متل دی وایي ګټه په تاوان کېږي.
لالا، دا کار چې ته کوې دا سم قمار دی. قمار په قمار کې هیڅ چا خیر نه دی لیدلی. غریبان خلک یو، وایي لږې خوره ته لږ خوره.
زه څومره ورته خوشحاله یم او ته مې ډاروي. دا دې وبوګورې چې اوله من پیسې به وګټو.
خدای دې وکړي چې اوله من پیسې وګټو، خو داسې نه وي چې حکومت کوکنار واړوي او پر اوسنۍ غریبي شکر وباسو.
ښه، ته نور دا اندېښنې پرېږده، ما ته غوږ شه.
ښه، ووایه.
په کلي کې خو نېغګران نه پیدا کېږي. زه به ښار ته لاړ شم چې د نېغ لپاره مزدوران راولم. ته په کوکنارو پام کوه.
کوکنار څوک نه غلا کوي. ته پر ځان پام کوه چې حکومت در باندې خبر نشي. او بل دا چې ډېر مزدوران راوله چې نیک ژر خلاص شي. هره شیبه کېدای شي چې پولیس راشي او کوکنار واړوي.
ما درته وویل چې هیڅ اندېښنه مه کوه. ټول کلي تاریا کرلی دي. وایي له عالمه سره غم نه غم.
لالا، ته په خیر راغلی؟
او په خیر راغلم. ولې خیر وو؟ څه خبره ده چې داسې وارخطا یاست؟
خیر له کومه شو؟ هغه ستا غم لړلی کوکنار پولیسو مات کړل.
ټول یې مات کړل؟
وو ټول یې مات کړل.
کله یې مات کړل؟
همدا اوس، یو ساعت مخکې مات کړل.
بس دا نو د خدای کارونه دي.
دا ټول ستا ګناه ده. لنګه غوا دې خرڅه کړه او په هغه پیسو دې تریاکو کړل. اوس به موږ څه خورو؟
ښځې غلې کېنه، یو خو تا صبر خراب کړل. ته ودرېږه، زه ورځم.
وسړیه، ته مه ورځه، داسې نه چې پولیس وي.
لالا، ته مه ورځه، زه به ورشم.
نه، پولیس نشته، زه ورځم.
ښه نو درځه، زه هم درسره ځم.
حاجي کبیره، سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
حاجي صاحب، سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب، راځه کور ته چې چای وڅښو.
نه، چای نسکم، بس یوازې یوه خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کی. وایه، څه خبره ده؟
خبره دا ده چې ستا کوکنار خو پولیسو مات کړل. ما خو چې تا ته پیسې په پور درکولې، تا ویل د کوکنارو تر حاصلاتو وروسته یې درکوم. اوس به له کومه راکوې؟ ها
حاجی صاحب، تاریخ به مات کړی وی، شکر خدای خو لرم، خدای به پیسې راکی، لږ صبر راته وکړه.
درې میاشتې دې راته ویلي وه، اوس شپږ میاشتې تېرې شوې، نور صبر نشم درته کولی. ما ته به همدا نن زما پیسې راکوې بس.
حاجی صاحب قربان دې سم، دا شپږ میاشتې دې صبر راته وکړ، لږ نور هم صبر راته وکړه. خیر دی
که یو کال نور هم صبر درته وکړم، پیسې به له کومه را پیدا کوي؟
نو چې نه یې لرو تا ته به یې له کومه کړو؟ ولاکه یوه افغانۍ را پاتې وي، یوه غوا مو درلوده، هغه مو هم د کوکنارو لپاره خرڅه کړه. ټولې پیسې په کوکنارو ولګېدې، اوس یوازې همدا یوه ټوټه ځمکه لرو او بل د برمې ماشین او ورسره نور سامانونه پاتې دي او بس.
بس دغه د برمې ماشین او نور سامانونه زما بس دي، زما پور پیدا کېږي.
بس ستا خوښه ده حاجي صاحب.